بله خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنن از ستر فروخ دوستان و دای اوسط خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاری وړاندې کی یو پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسوال ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې کتنه کړي او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکار اروی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملوشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در اوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوي چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات د بل خبر لمخې. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږ کال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلي غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوسوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې وویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نسته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشون کارتر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیري سی این این تلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ سي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو کې کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته لاغې وشل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وشل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 20 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریه په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریه رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او وروسته خبروم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لوېدو له کبله یې څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوي کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارکله ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاحکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چېغه به وایي چې د قوم خدمت وکړو. بدبختانه نن 15 ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانه غي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقه متن کانګرس ته سپارلې او د اسرائیلو صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو وزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دنسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دنسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، گلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یوه نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دنسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوسلوې درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بالخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر اشرف غنی احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دنسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول راوسته پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې، خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندۍ مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړی ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بالخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټه شوی ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنې مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی؟
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخې وي که طالبان پخې وي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
لا ولس مشر غنی سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالات پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ورده. دا لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداسې به له سیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کړی. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال محمد وره اندرابی دا پیښه تایید کړه، خو وی ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنۍ ځواکونو هلته وایي برید کړی دی، او ده وویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وراوښتی دي. ولې ده وویل چې دی سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خو دا یې هم وویل چې د بهرنیو ځواکونو له قمندانانو سره یې تماس نیولی چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. له سیمې څخه کوم د امنیتي پوستې چې وې هغه سیمه کې چې کوم اوسېدونکي دي، هغو هم ازادي راډیو سره دوه تنو خبرې وکړې او وی ویل چې دوی معلومات دادي چې په دغه دوه پوستو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي برید سوی وو چې شپږ یا اووه تنه محلي پولیس پکې وژل شوي وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو نسیم شفق، چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د لوګر په برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي برید کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوخته، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم موضوع په بشپړه توګه واضح شوې ده. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات درکړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې اوري چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمېر کورونه له منځه وړي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند له لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 50 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هېواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. ګلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپله کړې چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوو اونیو کې ترسره شي چې دا یوه محتاطانه خوشبیني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربه وو، دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونې په باور بله مسله چې دغو خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازی په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونې په لیکنه بله مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونې په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي آسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګري نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړي. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جالزه پر ریپورت لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅې کوي. فیضی وویل ښاغلی دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاڅونونه موثر ګڼي.
این موضوع درست نیست که جنرال صاحب دوستم خارج از نظام امنیتی است.
در خبر سمانه ده چه جنرال صاحب دوستم در افغانستان در امنیتی نظام څخه بهر د ملیشا و جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل ویناو کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو چې هغه اردو ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکه تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی و څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره. جنرال صاحب چهره حکومتی
تنها دی. وای جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي. او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړې شراکې، او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا دې مونږ ته نه راکوي. په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون، دې ټولو ته پکې نقصان.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د قسم مشکل سره اختري نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو. او په ځینو کې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتله لاسپیکرې به مورته ولګولې چېغې به یوازې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ یې چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې بل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، بېرته وځي که نه. او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. او دغه ځای کې نه دغه کریم دا زمونږ د مکتب خواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي. هغه سر چې پخپله ولیده چې ډنډو بوکې ولړېږي د چاپېر څنه اوبه
که چېرته د دې اوبو زرمخه ونهنیول شي خلکو ته به څه ضرر
د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل دی د اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې نو داسې خیس کړه چې نیمه کامه د منځه ده
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي اته نیمه بجې شوې دي له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال ادا څرګندونه وکړي د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معاملې له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نه وړي ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاقې وشل سول چې حوثي اخیانو پر رادان ښار بمباري وکړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي
تاسو ازادي راډیو اورئ د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورت راستولې ده
د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو ورختونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د چترال ولسوالۍ سیمه ایز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د چترال په بېلابېلو سیمو کې د توندو ورختونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بېلابېلو سیمو کې ورختونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي نوموړي په دې اړه وایي
تقریبا چار پانچ دنوں سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف یہاں پہ لوور کے تراس میں
دی وایي په چترا کې تقریبا له تیر څلور پنځو ورځو راهیسې باران نه وریږي چې په ترس کې په دروش ګرم چشمه شور او مردان در کې خطرناک سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ او سړکونه اوبو کې بهېدلي او لوی لارې هم بند شوې دي عبدالغفار زیاته کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی د هغه په خبره چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لاره هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بېرته پرانستل شوې ده له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي ول
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بی ساری دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 05. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کیدای شي چې تاسې د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نوي اورېدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یوه نهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژنګ و 0000 40 92 214 0000 40 92 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د پراده ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیانو بېر کړم، وړمه عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اوهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي اصاب یې هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0000 43 5 0000 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. نعمت الله در روزګان د ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د ګیزه په ولسوالۍ کښې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نوم یې مرمدزه نوې راته ویلي، د ملالۍ د غونډۍ تور طالب په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د 40 کاله څخه د 50 کاله پورې عمر لري. د دې 1 کاله کېږي چې د ګیزه په ولسوالۍ کښې دي. د هغه دې هر څوک کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي 0000 43 5 0000 45 0000. مره دې راسي، نو دا سړی ور معرفي کړو، په لاسته ورکړو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د جګل ولسوالۍ خبرې کوم موږ د یا خان په نامه باندې یو خبر پیدا کړی ده چې د استاد یې خراب دي وایي چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم روحاني صاحب که دا چیف د چا کار یې مقصد رالېږي یا دا په ګیا کې په سلام احترام
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو ورک عزیز ده چې علامحمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي شکر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره شکر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دغه پیغام دی زلبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې ته ساسره په تماس کې یم دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دی د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظامیه ودی خواته د مکتب ودی خواته دلته دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک چې لکیږي وسلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولده دلته د غزنی ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جمعه کې وشي چې دا د کور کې د هر مسلمان ورو ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس پنځه وټین زه یو مړ ډول دا کوم صفر و و یو صفر دوا پنځه و یو مننه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای ومن کم ځینې ورکه ده کې ورور د دره ګونګي اوري او کې پلار اوري کې خپل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورته دی صفر و صفر دې اته صفر و پاز څلور چپر
وسلام مالی السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت دګری ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دا پیغام کړم دلته د سورکی پټلۍ کې دګری ولسوالۍ د سورکی پټلۍ کې دلته یو ښځه ده ځوانه ښځه ده ازادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دغه ښځه هیڅ ناخته وکړي بیا نه څه د هر چا چې زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت تر کومه ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په قوم سلیمان خیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما دغه اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر دریه 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 پنځه دوه یو و شمیره یو زل بیا سپر و سپر دره 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 پینزه دوا یو و سلام علیکم
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي
سره کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرته کوم روزانا دلته د اصل خان په نامه چې د ډېر وخت په والی څخه عجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصه لري ډېر کوچنی وو نو دا صاحب څه تکلیف هم لري د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای زمو وایي زه د سپرغان کله وایي د میمنې یم نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي نو که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د تلیفون شماره دغه ده 0 0 8 3 1 6 9 1 6 معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي هر څوک چې د ده په هکله معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي السلام علیکم
سلطان محمد زید رئیس ولایت بلمرغاد ولسوالی د ساګور کړي څه خاص سلام در کوم یو ملک ته چې شپه ورک خبره راځي چې موږ ولې سفر راغلي ما د اسلام د دې روزې په کوم ځای د کندو ولایت د امام صاحب ولسوالی و چې دوی کوي دي زما د هر سره اوري په دغه شماره دي موږ سره تماس ونیسي چې پر اوه څه پر اته څه پر شپږ درې دوه وره څلور اوه په دغه شماره بیا تکراروم
هلو السلام علیکم زه د فاریاب په ولایت د قیصار د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما سره یو نفر دی دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوانی وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 والسلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري درانه اوریدونکو محترمو دوستانو که تاسو دغه پروگرام په ازادي راډیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ اول ته دغه پروگرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com محترم دوستانو د نن ورځې لپاره همدومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو پخته سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري
چی با چی یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای که آمدن کل تنظیم های زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ
دشم دو وطن تراشا
چشم لیدر در پسر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشم لو بدن تجاشا چشم لیدر در پسر کرو
شملو وطن تداشا چشم دیر تک سر